دجوان رنگونا دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم په دې هلې مهر شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپلو اوریدونکو غوښتي وو چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو او دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې ده ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نحو په رقمو د کار څه وهي او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجالي مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند خرنګونه نه لري، بیکاري ده، بیروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پخوا یې په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپل تقریبا یو مدت کیږي چې وزګار یم. ما مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده، خبریال ومه، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودجه کم دی او دوی مجبور کی چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم اوزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چارو مختزي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه، سیمان مې ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خپرونه وسي، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خپرونې نشته، یوازې خبرونه یو څو محدود خپرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزاتو لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېر خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نو قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیوات کې ژوند کوو چې زمو ولس هر څه چې ور باندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی د ورده الله تعالی د قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې نو دا ستاسو خپل دی نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي له افغانستان نه ولري ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم لاړ شم افغانستان نه یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصد دا چې ویزې د نورو هیوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څه وکړي
یو پخانه افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنگونه او خپل کیسه کول چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسېږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده یو بل پیغام راغلو
د دې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم زه د خپل دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم سهار وخت چې د کور څخه ووځم روزانه خټي کاروبار کوم یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم ډېر زیات کوششونه مې کړي دي هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او ویه کولی شم نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زیه کوم خو بیا هم ماته په زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې ان دا چې ما د واکسین لپاره سپینه هم وکړه چې کور په کور زه پلې وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آئندہ نسل ساتھ کوم آئندہ دغه وظیفہ هم ما ته رانکړل شو بس هم خلکو ته رسیږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولرو خوارو غریب خلکو ته هیڅ شی هم نه رسیږي
دا هلمند یو اوریدونکی وو چې وایي تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولی په افغانستان کې کاروبارونه نشته ستونزه څه ده
په افغانستان کې خو په اول قدم کې د غدرې کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته هر ادارې ته رسمي ادارې ته کورزي دولتي ادارې ته کورزي نو له غوښتنلیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنوي واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستی د رخصتۍ او رټل د کوي بیا به کوي دیم بیزه ته کوي دیم شړی دي د تو ایزه لاشه بس تو نه نشته دی وظیفه نشته ته به ښه په شرایطو برابر وي ښه مسلکي به علمي کادر به وي په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري خو بدبختانه چې د دوی د نظر ښه رانغلی بل به درته وایي چې ورشه وس دی دلګیا مشر نه تیدي راوړه نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تیدي راوړي دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګیا مشر نه تیدي راوړي چې ما دا لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي خلک در په در خاورې په سر دي مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي په فابریکو باندې تاسو اوس لاړ شئ کابل ته سره کې نو ته دا چې څو فابریکې دي کارته نو کې سره کې نو کې پارکای سنتی دی پلچرخی کې اصلا ټولې فابریکې تړل شوې دي کلپونه ورته پراده دي په سلو کې لس پنځلس فیصد فعال دي هغه نیمه فعال دي برق نه لري د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی څه شي فعال دي هغوی هم شکایتونه لري چې غیر فعال دي هغوی خو بیا د هغې هیڅ نه لري ټیکسونه مالیات یې لوړ کړي دي پیوانې نو دا کاروبار اصلا شته نه په افغانستان کې
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړي کړي دي داسي دومره ډیر نه هیلم نه دي یو نیم کسته چې خوخت دي
سلام علیکم د زده رادیو پرکون کی تا ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام استریته به کې انجنران یو تا پمپونه دي د اوبه والا دا الحمدلله می شروزی شوه نروزی دارا دی اړای کې شي روزنار تک بچ کیږي پنځه سوا کلدارې درې نیم سوا کلدارې زر پورا کلدارې جمع کیږي الحمد للہ میشہ روزی ورجنا ادی اڑی کے شی الحمد للہ
جان باس کوچے مدی غزنی ولایت نو نو خوشحال سوسیتاس په پروگرام کې موږ شامل سو خبر داد زخپل په پولیسو کې دنده ده په ملي پولیسو کې یم ورزنه کار دی موږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې د خلکو خدمت کوم او معاش چې موده دي موږ خپله معاش له بده مرغه سي دولس زره یو څه کم دولس زره افغانۍ دي لیکن داسې هغه د کور چلاو مازې سې ګزاره ده باندې یعنی مازې ګزاره پرې کېږي ځکه چې کور کې مو نور خلق سي دا بیکاره دي
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاریده خو د معاشونو له کمی شکایت کوو په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوې دي او نرخونه او بیې لوړې شوې دي او یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی دوکانداران په څه وضعیت کې دي د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي ځینې یې له خپل کاروبار نه خوښ دي وایي سودا بې خې کېږي یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلي دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی خپل نوم یې نه دی لیکلی ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټیشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده نو ما خپل یو همکار ته ولوستو هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټیشنونه هم ولري و صرافي هم ولري نو خامخا به یې گزاره روانه وي خو یې ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري چې نه یې لري راځي د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي
بس نو زه خپله دوکانونه لرم درې دوکان لرم اتیاخه یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده ساختماني مواد خرڅیږي او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل او پرزې او دا شان کې خرڅوو او درېیم دوکان مې د خوراکي ده نو الحمدلله ډېر له خدایه چې راضي یو وستا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده عواید مې هم انشاءالله ښه دي کار مې هم ښه ده یو مو خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو ډېر راضي یو بل الحمدلله په ټول سر تا سره افغانستان کې امن ده امنیت ده یو خو دا د الله پاک یو لوی مهرباني ده چې ټول افغانستان کې امن رالو امنیت ده هیڅ مشکل نشته تیاخه
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري او درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږه جدي نیسو څومره هغې ته پام کیږي دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي که ته په امن کې خوشحاله یې کافي خواړه لري خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او که نور هیڅ نه وي لږ تر لږه غږ یې واوري یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی
عبدالمجید نومیږم د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم خپله پیشین پروشم د پیشین د سنگار دوکان کوم بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نشته ستاسو خو خپل نصیب رسیږي شکر دی الحمدلله بس ساره وزه مزګردم نو خمخه بس خپل ګټه چې کوم ما تعالی پاک په نصیب کې را لیکلي بس هغه وړم او بیا وزګار نه یم الحمدلله شکر دی
عمر منصور يم د قندوز ولایت څخه مې پیغام درته ویلې ژلې دوکانداری کې مصروف یو او دوکانداری ترڅنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راځي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي. د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزاره مهم پرې کېږي. ښه مزون زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دوکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واوریدي چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو ایا ټول کاروباریان او دوکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان وي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راوتی. پروسه ښکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر والی د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمنه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار بارې کوي، نو کاروبار ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، ټینشن شوی دی، چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغله. دې کې الله شته دی، درو پکې ویلې دي په کار ده، کچې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کې یا بل ماته سوک سره کې. او الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري به حد خراب شوې ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 ته راغلی دی. هغه اکیان د څه وخت هم راځي چې شپه اوه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي، خو د الله نه شکرګزار یو. خو دی نو دې کې چې موږ دوکاندار نه پیسریا چولې ده په زور کې 100% راځي. د
سید احمد خاکسار منه د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپله د پرچون دوکانداري کوم. ست دوکانداري د بخوا شو بس یو شی ستله کور بچلوی اوس بس دغه رقم سودا یم ټیپولاجي خواري ملاړي جي تبارک ک تماسن ډوډي پیدا کیږي. بس دکان مرز پرز د شهر از تشیږي پرز پرز او بس دکان مصرف کو خوشو سودا وشوي. بس سودا ډیر کمزوري سیوي جي
منګم بل غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې. او چا خبره موږ دومره بل ډک د چې سم نشویلې او فلان خپل خیاطي دکان کې ناسې ما خود جون خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زوی زتل ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. بیا تاسو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپله یو دوکاندار یم، مرکز کې دوکان کوم، نو ورورجانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې درکوو. بالاخره چې موږ د خالي د دوکان کرایه په د خپل دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژونده بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم مستري دي، کم مقصد اتیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکی.
ما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم. والله زه خو وروره په راهنمایي اخته یمه، د خلکو ته د سرایونو ورګروو، ورته رانیسو یا د چا د په کرایه ورکوو. بس وروره بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلی دي، شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درد وي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولډ کوارټر کې، هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشتې په دیارلس زره کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په دیارلس زره کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي، د هغه څرګندونې مو واورېدې. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. والله ورځ زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شیان سره شته، بس ښه دی، ګزارمه کېږي. ورځنۍ چارې مو دا روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکرز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو، خپل ځمکه لرو، شمسیان مرتیش دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښی دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، و په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه دایانو په کره برابري ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. زه طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه در سره نیولې. د ورور زموږ کاروبار چې دی، دیکانې د مځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزې سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې. د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي، په ځینو کلیو کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي. نو موږ د حکومته سه دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی، دا بند راته وتړسي. نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نور محصولاتو لپاره خ بازار نشته او یا هم وبنل لري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسولو چارواک پورې ورسوي. دی خو وایي چې موږ ډیر ژر دې ستونزې ته حل لار لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته پرسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه دي د پیغام په تیروتنه دوه ځل خبر شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبره شول. یو بل کاروندګر تر اوسه
زه حکمل د لوګر وایت ما داغې لسوالي څخه تاسو سره پاړی کېم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او لوبه د مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زمونږ سبزي رسېدلې ده. او لوبه د مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نسته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو لوبه د مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څه کوي چې کوم مصارف په دوه منصبي دي هغه هم نه پوره کوي.
اوس هم براش دی ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي، زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس فعلاً کار نه نسته، خلک بېکار او روزګاره دي، د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېوادو ته زغ دي پر لارې مړی شي، لکه د وشوي په ایران کې دا د یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د ملت کافي سوال د پخانی جمهوري وخت سرتیری اوس په حال ایران در سر باندې لاینې. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي، لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي، او چې قاچاق راشي قاچاق لارم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران ونیسي دونه ډبیې ډبیې، د څو ورځې دغه کې زندانې کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لاغا میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت په تنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخیستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګري ویزې راکړې دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستې دي دلته چې راغلي. ظلم کوي، یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېروو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزني ولایت یاندلو د ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، ګزارم د میاشتې معاش ته. او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کارو کاروبار نه شو کولی، دغه وجې چې وخت ناوخته اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو، مهاجر به د دې ملکه باسو. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو هغو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نور د دې خونده ناست.
افغانستان اسلامی امارت مسئولینو ته موږ د بوشهر ولایت، د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري، اخیستی وي، هغه سره هم بد چلند کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډیر وضعیت هم بیخي سره خطه اوښتی دی.
السلام علیکم. د زید راډیو قدرمندو کارکوونکو او اورېدونکو ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړه رو بیاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېروو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دی ته په تمه ایسې روان سو او د غزنی په حرکت وکړو. دا هم د مو د هرا د ایران د مسافرو لویه قصه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درې میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
ښاغلي غورځنګ سره په یوه تېره خپرونه کې ما خبرې کړې وې، او په هغه خپرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه 12,000 افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه 12,000 افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دې 12 ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستۍ یو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې دننه هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو بیې لوړې دي، مرستې ورسره نه کیږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو کارکونو ته د منګله طرف نه سلامونه منګله دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجرو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي وایي تاسې خطونه راوړئ منګه برقي تذکرې هم لرو پاسپورټونه هم لرو هر شی لرو وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کاپیران نه دي موږ هم د همدغه وطن بچیان یو همدغه خاورې بچیان نو د ازادۍ ارادو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال څلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخي د زابل ولایت شمالزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دي ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولاته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې، 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80,000-90,000 روپۍ ګټلې وي. د هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15,000-16,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بیرته اګر ډل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومو اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې. یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. د ازادۍ اورېدونکو هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو، خو ښې وي کراوې کمې وي، اوس کراوې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې ده چې کار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کراوې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتنام وکړو، هلته هم سیزي او 500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوبو د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتنام وکړو، نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار یې دي تا په خوښه باندې نه یي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو زه بیکاری کچه دلته ډیر لوړه ده، دغه سیالات د مجبوری سیمه ګورته درس پریدو او کار ته مخه کوم.
عبدالباری مشالم د هلمند مرکز لشکرګاه شهر نه درته پیغام پریږدم. د خبرونه د موضوع پاکله به درته وایم چې کار په افغانستان کې کار ډیر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثر باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډیر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مدا هیله او خواهش دی تر څو ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه سیمه ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي، هغه دوې ورځې کاري یا درې ورځې کاري، بیا ځوان درې څلور بیکاري، بیا چې کار پیدا شي دوې درې ورځې، نو ماشونه هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته، یا داسې نور ملکو ته چې دوی زیلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي، دوی وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو حسې په جوړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د سلویح کلنې جګړې د زخمونو دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده. په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو او خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپل د حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل وروسته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. دریم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرو ستونزو مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه دی باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدن کې چې خپل نوم نه واخسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیات دي، په دې اړه باندې نظر څرګندو. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوه، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګي د کاروبار او کور او سرپناستون زیات مرسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه لګونډي هیوادونو استل شوې دي او د چمتو نو چې خپل هیواد ته ستانه شي. دی یو همداسې راستنه شوې کډوال سرګندونه په واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ازادي رادیو د فیسبوک او د واتس اپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستان راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلاله خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و یا ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کراوه اوشتلو و افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډیر خوشاله هم سولو چې خپل هیواد، خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو هم اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولې مننه ته نکوو د هغه پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبر کړل د ترخم پر وبخی دی ډورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزید چې په خای وډیره کاروباری سیمه و خراسي د غلطه دی یو افغان سرګندونه واورو چې سړول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي. یار زکه درته وایم چې دشمن دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر ما راغلي دي شاید په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان ما خپل ډېر درد وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلدار ده. زه د یو چا سره د میاشت په دیارلس زره کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په دیارلس زره کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څنګه کوي کار کوي بیکار یاست که کار کوي کم کار کوي چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیکار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د سلو روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دی په سل فیصد کې نه نوي فیصد د خارج مسا پیر دی په ګرد ولایت کې مدسل ورپو غریبی نهسته. تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کم جدي پاملرنه نه ده سه. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت دغه غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په ورستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنې لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د لپاره اوج ته رسیدلې ده. بیکاری ښه پریمانه ډیره ده. ما هم له بده مرغه ډیر ستړی ژوند را تیر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروف یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاناري چارې سوداوې ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه وي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی وي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان وي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پای کې نور ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه نیکې هیلې احترامات خدایوکړي جوړو او د صحت جنت ته مو ولرئ. محبوب الله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې ښکلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې، نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، هم مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړل، مکتب ته دوا ورکړل چې د خالد بن ولید دلیل څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تیر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقاني وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو، دوام ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو وروسته د غزنفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم. نو تر هغې ته مې دوام ورکوم. او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شماره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپۍ یو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبي نه درلودل، چې یو ډېر پخوانه معیوب شوی او بل تیر نظام کې معیوب شوی. نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره، چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا حمت کړی یا نه دی کړی. نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړو، وظیفې ته مې دوام ورکړو. بیا دوه کال، یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړو. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې یو ای ده، د هغوی یوه قراردادي مؤسسې سره مې وظیفه واخیسته چې پیر مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټول نه ډېره زه وم، او د هغو تکلیفونو او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر ناممکن، یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
پا هم دې سره د خبرونه پای ته رسو. تر بیا خېچري
زرد شم لمنه تم وګورا، کلمې مازغ کلزړ سکندي بید فکر غنی تمیو گورا، لا سکل جوڑا سترگ جرگا جرگا، وی ویل چزنی تمیو گورا، ستور ستور کی گی خوالن رازی، بید خیال مرمنے تمیو گورا، لګوي خوله د ننګو په اور تندې قبر جنې او تم یو ګورا قد ينزل زدا چنار قامت سیال لخونه تم یو ګورا
ستا بل چکه غل چکه اوران سترګې رانستر کې رانستر کې زما زړه کوي لا رانستر کې زما زړه کوي لا رانستر کې سرپ بیا سرپ بیا